په ترڅ د درې څلور کلو کې کړای هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه دایر کړل. دا د زون په کچه وو، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کارونه کړي دي کلیوالي ښځو نجونو دپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دغه سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه به دوی توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپلې ستونزې به یې تشریح کړې. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامه پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټي زیاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري، دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه میرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه ډیر لوړ دي. یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس راوړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د لار نه هم دوی ته هم د کورنۍ ته یو خود ژوند سهولت برابرې دلی شي. دوهم دا چې کچېرته دوی ته د کار زمینه برابر شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې باغې کې نوآوري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نوآوري په برخه کی نو دیت زمینه د برابرول فرصت برابرول ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت د دېشته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه د سړي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا د کار زمینه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، د دوی لپاره که کار زمینه برابر شي نو ډیر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وي یا کوچنی اقتصاد وي، چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لوړیږي، چې د عاید په لوړیدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې، چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لوړیږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د خزو په ځان بسیاینه د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټیز ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هوارې شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. سکل زغال او لرګي دومره ګراندي چې غریب سړی ورته کتلایم نسی. دا ډول د موبایل غلا او موبایل والا او وجل هم اوس ترسیدلی. لکه سی حکومت نه ای او کوی هم یوازې د خپلو ځانونو ساتلو لپاره وی. د خبرونې په پیل کې مو له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده چې پوښي د کورونا څه حال دی.
وزیر صاحب د کورونا ناروغي څنګه شوه؟
لا نه دا ورکه شوه او دومره سفر روانه ده.
خلک خوای چې زمون په هیواد کې ختمه شوه.
خلکو ته معلومات نشته. هر ورځ 50 پته کس نیسی.
تلفات څومره دي؟
ډیر کسان مري خو خپلوان نه وای چې په کورونا مري.
دا ولی؟
د دې لپاره چې ویریږي بیا به مونږ ورشو او په خلتو کې به په منظم ډول خخکو د کورونا د مړو لیست کې به ونیسو.
اوس خو د کورونا د تداوی روغتونو ته څوک نه درځي، نو تاسې د مړیو شمیر د څه شي له مخې اعلانوي؟
موږ د ښار په ټولو هدیرو کې خپل استازي کښېنولي دي چې د شپې او ورځې مړي ساري او موږ ته یې منظم معلومات راکوي چې څو تنه مړي ښخ شول.
نو هغه مړي که په بله ناروغۍ مړه شوي وي او یا هم غلو د موبایل یا پیسو لپاره وژلي وي.
په هدیرو کې زموږ معذف استازي ډېر تجربه کار خلک دي او له لرې مړي پیژني چې په کومه ناروغۍ مړه شوي دي.
په هدیرو کې د تاسې معذف استازي ډاکټران او متخصصین دي که څنګه؟
ډاکټران نه دي، زموږ استازي پوډریان دي.
پوډریان دي؟
هو، پوډریان مو د دې لپاره موظف کړي دي چې څوک نه پرې پوهېږي چې زموږ کسان دي. هغوی خواسیم په هدیرو کې د قبرونو خواته پراته یي او پوډر وهي.
نو د پوډریانو به کله په ذهن کې پاتې شي چې څوک اسو؟
پیسې ورکوو. څه خوشی خو یې نه کوي، په پیسو پوډر اخلي او فکر یې برابري ډېر ښه حساب نیسي.
تاسې نو چې د کورونا د مړو حساب په پوډریانو نیسئ، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به شړۍ کړئ.
موږ مجبوره یو، تر څو چې په نړۍ کې کورونا شته موږ هم هره ورځ د ناروغانو او مړو شمېرو اعلان کړو، که نه بیا څوک نه پیسې راکوي او نه هم مرسته راسره کوي.
د پوډریانو بخت بیدار شوی ده، لیکن هسې نه چې هغوی ژوندي هم په مړیو کې حساب کړي او یا هم زاړه قبرونه د کورونا د مړو په حساب وشمېري.
دا نو د هغوی انصاف دی، دوی پوشه او ګورو ګردنې، موږ خو پیسې ورکوو.
نو څه ګمان کوئ چې د کورونا دویمه څپه به مراشي که نه؟
کراشي خو ښه ده، د موږ ګټه ده پکې. څو ډالر به ورسره وطن ته راشي، څوک خو وژلی هسې هم نشي.
د کورونا په وخت زیاتره سالګرو هم سر وخوړ، لکه داسې
وعلیکم سلام، اولادونه دی څنګه دی؟ زه شکر دی چې ښه دی. میړه دی څنګه دی؟ شکر، موږ هم ښه یو. او نه، د موږ کره راځئ؟ ولې قرنطین نه دی؟ نو بیا څه ته راځئ؟ د پاڼې سالګره؟ نه نیسو، په دې قرنطین کې چا سالګري نیولې دي؟ نو هغوی دې څه ته خبرول؟ وی خورې، د کرونا مرض دی، له دې سالګري تیر شئ، موږ ګیله نه کوو. نه، په ډوډۍ نه ډارېږو، له کرونا نه ډارېږو. نو چې زړه مو په تنګ دی، چېرته لرې غره یا د سیند غاړې ته لاړ شئ، نو د موږ کره ولې بیروبار جوړوئ؟ څه به درته ووایم، راشئ. ښه، په مخه دې ښه.
څوک وه ښځې؟
خور دې وه، ویلې د پاڼې سالګره نیسو. تیار مو کیک اخیستی، ویلې پوقانې و شمې به تاسې واخلئ.
ټول راځي؟
هو، ویلې ښاپېرۍ دوی قندیګل دوی مې هم خبرې کړې دي، هغوی هم راځي.
اوس نو ښه شوه، ډاکټران څه وایي او دوی څه کوي؟ اوس څنګه وکړو وه ښځې؟
زما ایرانه پاتې یم چې کورونا ورسره رانه وړي.
که نه وي چې پاڼه ور ولېږو چې همالته په خپل کور کې کلیزه ونیسي.
کلیزه نه نیسي، خپل ساعت تېروي.
داسې چلوکه، ته تلیفون ورته وکړه، ورته ووایه چې دی کورونا نیولی، بیا زه مور سره غږېږم.
ښه. اورې، زه یم پیروته. وعلیکم سلام. نه، څه شي ته ضرورت نشته، د پاڼې پلار له روغتونه راغی، کورونا نیولی، ویلې دوی ته زنګ ووهه چې څوک را سره لاړ شي او بستر مې کی دغه دی ورسره وغږېږه.
اورې وعلیکم السلام خورې، کورونا نیولی یم. ما ویل که د میړه یا کوم زوی وي چې را سره لاړ شي او بستري مې کي چېرته تللی څنګه نه دی معلوم، زه به درشم. خیر دی، چېرته ځی؟ ښه، ځانو یو کار به وکړم. د خدای پامان، د خدای پامان.
څه ویل؟
ویل یې میړه او زامن مې سهار وختي له کوره وتلي او معلوم نه دي چې چېرته تللي دي. ویل یې چې زه میلمسی ډاکټر ته بیایم. زه بېغمه مې کړې ښځې.
خیر یې اوسې سړیه، حیرانه پاتې وم چې زه به اوس څه ورته تیاروم.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیا، خو ډېر احتیاط به کوې چې واده نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته، خو آخر مو انفجار ته برابر کړم، لکه چې ښه را پورې په تنګ شوی یې.
نه پلارا، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او چې پیسې هم را باندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي، یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
و په هغه رئیس پسې چې له مراکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم را څخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک را باندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره. لاس دې په ما واچوه پلاره، دغسې کرار کرار کېنه. صحیح شو.
مننه، تشکر، ډېر یاد تشکر. والکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه والکه، څه شوې؟
پلاره دغه یم.
د ما لاس رېږدي، تا خود ما هم زه زده کړې ده که نه؟
او
نور ته هم ضایع کړه.
ښه پلاره،
ګورئ د ما هم زه دی کوي، که کله د امضا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایي. نور به ما ته اجازه راکوي چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندوز
خوست یو، کندهار 22، او جلال آباد 3.